Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوې اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي یې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په هکله معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2020 کال پرمته شوی دی. د طالبان حکومت سخت کال دو امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2020 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. د امریکا د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامې یوه مسوده د مشترکې دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د فایل پر ریپورت کې با ووري چې د اوربان په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کړی. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کړ دس نازنین بما
کله چې می چیغي وهلې چې ماته لاس مراوړی لا جامې کش کړم جامې مې وشلې دي بیا یې موږ پوری خندم.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنز پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنز د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنز د اوربند په رامنځته کولو د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیې جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان دغه راز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمي وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمي تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. مېرمن شي زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتي حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا یې وویل چې اسرائیل په ایران کې اهدافو باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونغندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپلې اتمي ژمنې او د 2211 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملاً بی اساس خبره ده. د امنیت شورا 2211 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دورې غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څېړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو، د مدني اعتراضونو د غلي کولو او ان د خپلو امنیتي کارکوونکو د ساتیرۍ لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو له شیبې تر خوشې کېدو پورې قربانیان له فزیکي، رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه، بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکني حکومت له کارکوونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې، چې د جون په 24 خپور شوی، راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سري ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداری راپور چې 40 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، چې 9 هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو، څېړنې او ان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي، او له شکنجې وروسته ترې ژمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداری دا کړنې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو ژمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړې او زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي، چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغېز پرېښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ ظلم کړ دس نازنین بما،
کله چې مې چیغې وهلې چې ماته لاس مه راوړئ، له جامو یې کش کړم، جامې مې وشلېدې، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارۍ مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه، خو ځوروم یې مه. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو وژنو. موږ ته یې ډېره بهتره مې وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه، کله چې به فشار زیاتېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوشه کېدو به. بیا به یې په سوک په علاقه ته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې 2-3 واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې که نه؟ په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقوقو اسناد او په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ادعا رد کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه، شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان ادعا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سري نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ زیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. اوتن بایو ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپلې عمومي افې ژمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسؤلیت پر بنسټ بشپړې او شفافې پلټنې وکړي او د سرغړونو له عاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو په حکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې ته خپل څلورم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوي معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انځور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د له منځه وړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه و او اوسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشا دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو ریښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د 4 کلونو د پرمختګ پر ځای د 4 کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دننه او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو تجربو له مخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بېلابېلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغېز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو میرمنه کړی پرې بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراز په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان نیمه نفوس چې میرمنې دي او موږ نشو کولی د دوی د محرومولو ګوښه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
د یادولو وړ ده چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون غړي هیوادونه مکلف دي چې هر 4 کاله وروسته دغه کنوانسیون ته راپور ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې دې کنوانسیون سره یو ځای شو او نن یې خپل 4م دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون 28مه یې خپره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوالې جزایي محکمې له پلاټونو ملاتړ وکړي، د بشري حقونو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو برخی مسئول سیما باهوس ویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی په سلو کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه به برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. تلیرشت ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې.
ګرمي راغلې ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و، دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي، دا په لویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې، دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لوي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي، چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوي چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته.
نو دا خبرېږي دغه مشمان څخه یو څخه او بل تځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. نو شکایتونه و اندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د مشمانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او طبي شدید طبي کوي، ځینې مکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي، شین دي، بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي، نری وي، یوونه اوازر تیریږي، مثلا هغه اونه غوسه شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولیدل شول، باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما به ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي تر څو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازی او سمکنی ولسوالیو کې د ایویم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دی درې دانې او درې د اوبو کانالونه دی یو دانه سربند چاره به په سګلی کال کې انشاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری اوسیدونکي وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکي حاجي صمد خان زازی وویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومي صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دی منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکارونه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د سی وی چې 15 40 نفر اوس اندته مو کور ورکی کوو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحالي خو دې دی و چې نور پروژې اند سی روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب زازې ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د ماری برخه دی یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک موږ سوي او دروازه پرې کانه ده چې سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زموږ سوي او بس پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګور شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ نوې ستونزه دا غده زموږ سړک کومه شپخانه کې را جوړ شي ساس څخه ډېره مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهري رادیو سلامونه وایم ترامات وړاندې کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړکی کې مدار صاحب څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لنګی نه پچره د لنګی لري او هغه ژر نه د لو د دجر لري. نو زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نو خدای دې وکړي دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلمه په خبرونه کې دا ځل زموږ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له ده سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلنده لپاره اوتریشکی میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دیو کی چې واخ دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشحاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچانو لپاره زحمت باسو، هغوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او په هغو باندې تعلیم کول او هغو دې پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته که چیرې د ماشومانو د خوا څخه بیرته په یو شکل د اشکالو سره دغه شی یعنی قدر دانیسی او تا تا دوباره او تا ده داغ مزدوری بخاطر بانی دروه رسیجی خونو نورون علن نور. مگر که چیری دا سنی صبر اصلی داده چی سره باید داغ توقع ده خدای او ده داغ جوند سخول که چی از ما جوند ما تا خدای را کری دی داغ مکلفیت را کری و بچان می لوی کرده نور زپېژم او خپل کار می پیژې. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه وي، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه یې خپل ورکړی دي او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنۍ مشکلات چې بیا په دې ارسه که رم منستکیجی ده دیت خدا مخنیوی پا خاطر بانی ما تا داشت شش کاری سره باید خود بزاره خواله می.
بلکل. خو دی منگا سپینگیرو دی منگا کورانه که دی ما اوترو اغا دیر کلون معلم پاتی سویو دی کابل پا لیسو که پا ابن سینا که و پنور که کلا با چی منگا سر شخڑا کولا یا بی دی منگ کار خوخ نسو بیا بی اندیخنی پا دوال ویل چه زمانه مون خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخته بیایي. مونږ ته به دا ویل په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب دغه حق لزه هم غواړم چې
وایم
زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت وربښي، دوی ته د ژوند هنداره مخته کښېږدي او هغه خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نپارته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ او تې وده ته ورکوي، نو کله چې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه څه پوهېږې؟ کار دی پیږي که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی؟
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه
ویل د سیستم
development یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا هلته په هغه هېواد کې ما یو څو عمر تېر کړي، د هغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تاته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کړي او یو عادي ژوند یې راواړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار بوم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغسې ده؟
کاملا کاملا دغسې ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نگاه څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری ته سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یاد تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب یې څه و؟
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه اوس وایم مخالفین گیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې درته وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. انو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولای شي او بیا کرار کرار تربیه کولای شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کوم مال رئیس مشخص مال ماته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې اجاره د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودی. کله به په بیروي کې راسه اوس به جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه اوس. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دا شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دی داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله به داسې وختونه پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې وداف مې ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدلې چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي.
نن می بیا
پر ځان راځي. انو دا فرد به تقریبا دوه و نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز اخوم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند بیوم کاوه یو نوکي.
خواهش در نو کم چې دا فرد یواری بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته ویل زما سره روزه هارمونیا دغه سي
پراته هارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کا، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله چې خپرونه کې وم، د موږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه د آهنګونو ما نشرول. واقعا شاو احمد استاد خدایو بخی نام تو سندرغړی د کندهار له نورو سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واسته ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخښل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي. نو دی راوتلی شي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی شي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی شي غزلې ویلی شي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ شي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځایه لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي. مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد
استاد سلیم
سلیم هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا درته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یادونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینی اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندری دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره که حقیقت ووایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر شناخت او دغه نو ورسره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دغه نسي لکه دا زما هغې چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کي چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دغه نه حد دی، دغه نه مې اندازه ده او د دغه وخت یا د دغه محدودیې موسیقي یا هنرمندان زما خوښېږي. حقیقت درته وایم ما په دا تیرو شلو کلو کې دغسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړي چې زه دا نوی جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغسې خاص په دغه مورد کې څه ویلی نه سم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکښې کې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلي دي، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اورېدلي دي چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. او هغه خپل ویلي و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا که ته سندره ووایې څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره تاییدولی سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناست دي، په دغو 200 کسانو کې ډیرتره خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی او دغه هنری قریحه او هنری ذوق هم پکښې کې معلوم وي. مګر نور خو نو د کندهار خلک هم بس دغسې عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنې په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی، زه خپل دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغه د داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولی سي، او دغه هنري قریحه هم دغه شی ده چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته میلان او تمایل هم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطې باندې پیشته وي چې په کال کې یو وار یا دوه وار هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغو دی واقعا هم په راګو په مقامو پیدله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګمان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کېږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تفکیک یې وکړی سي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومي استاد ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی، خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمانه حمید مومند رښتیا ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم اخیستلی، مګر شعر ماته هغه وخت زړه پوري چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توزیع او تشریکی. نو ماته به خوان راکی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام.
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې حالت خو اوس ته د موسیقي په نام نسته ضرورت شي. نو دریاده او د ځوانان سره راکوسی یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی، خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زې احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په شساتو په شسویه باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونې په کړي دي په خوا خو د علم موسیقي علم دا سی یو ډیر نادر شی وو دی او څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انونن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان داسې او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایت او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب. یو جهان مننه. خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد څوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول بو وختي نو زه تاسو په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو مغرب کوا په مونږ باندې ګران یستې ډیر.
مین ماتی جی شدا ہن بیگانا جی کمار مین ماتی جی شدا ہن بیگانا جی ساکی رات شادی کچا من بیگانا جی ساکی رات شادی کچا من بیگانا جی ماتی جی شنا کن بیگانا جی کمار مین ماتی جی شنا کن بیگانا جی ساکی رات شادی کجا من بیگانا جی ساکی رات شادی کجا من جامونا سجدے تدید یار تجھے تنیا را پلالی سجدے تدید یار تجھے تنیا را پلالی ردئی کا سدرا گلی پیغا ہن بیگانا ہردے کا سدرا گلی پیدا ہن بیگانا جی ساکی رات شادی کجا من بیگانا جی ساکی رات شادی کجا من بیگانا جی شار کی ربابونا دا سنگسار بغیج کی خواب را دا شار کی ربابونا دا سنگسار بغیج کی خواب را نمی گتو کی شاڑی شفا Good job.